قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د مارجې له وروستي حاله خبر کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. د حکومت اجرایي رئیس له ایراني چارواکو سره تر لیدنې وروسته بیرته افغانستان ته راستون سو. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې شی د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالی نه وه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. د امتیاز افغان لوري وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړي هیواد زمبابوې ته یې تېره ورځ په شارجه کې په دوه وکټو ماته ورکړه، او له دې سره د ورځنۍ لوبو روانه لړۍ درې په دوه له زمبابوې څخه وګټله. د 500 وره په پرونۍ لوبه کې لومړی بیټنګ زمبابوې وکړه، او تبصره کوونکو وویل چې افغان بالران باید په سر کې وکټې واخلي.
A little inside edge gets more off the mark, but Afghanistan need early wickets, need to strike very, very early.
زیمبابوې افغانستان ته 249 منډې هدف وټاکئ. دې هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپه پاته وه. ګلبدین نایب د دوه اتیا منډو له جوړېدو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو، او محمد شهزاد په 500 لوبو کې د 238 منډو د جوړېدو لپاره د ټولو لوبو غوره لوبغاړی انتخاب سو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنهای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه توافقنامې لاسلیک سوې. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رجو ته په دې اړه وویل،
په دغو دواړو حکملیکونو کې یوای د سپورت په برخه کې و، بلې هم د توریزم په برخه کې و. د دې توافقنامو پر بنا ایران ژمن دی چې د سپورت په مختلفو برخو کې افغانستان لوبغاړي دې څخه مرسته ترلاسه کوي.
د افغانستان له اجرایي رئیس سره ایراني لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولی سي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستانه سي. همداراز د افغانستان اجرایي رئیس له ایراني لوري وغوښتل چې هغو افغان کډوالو ته چې کورونه یې تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې وکړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېر ماښام کابل ته راستون سو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي رجو ته وویل، له دوشنبې را په دې خوا په مارجې کې 140 طالبان وژل سوي، او په ولسوالۍ کې مو نوې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو، د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تر لسو ډېرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجې د نیولو لپاره پلیو بهرنۍ ځواکونو له دوی سره په جګړې کې برخه نه ده اخیستې. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې شی د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالی نه وه. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل، د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده.
The initial analysis that's been conducted of the events that were
د وای د هغه راپور لمړنۍ څېړنه چې خبر سوې دا څرګندوي چې د شمالي کوریا ادعا د هایدروجنی بم د بریالیتوب په برخه کې سم نه ده. په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ داسې څه نه دي سوي چې لمخې د شمالي کوریا د تخنیکی او پوځي ځواک په اړه د امریکا په ارزیابي کې بدلون راسي. سپینه مانی وای چې شمالي کوریا د نړۍ تر ګردو منځوي هواد دی چې هر وخت د نورو د پاروونی هڅې کوي. اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي اسماینه وغندله. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ خونډه راوبلله چې پینګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالۍ اسماینه ترسره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه وویل چې دا ډول اسماینه د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا د هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویل چې د شمالي کوریا پر ضد د نوو اقداماتو لپاره بیړنۍ هڅې روانې کړې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج 10% کې مخه نیول سوې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند ډګروال سټیفن وارن د چهارشنبې پر ورځ ویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباري سوې چې له دې سره د ورځې د 40 سره بیرلو تیلو د استخراج مخنیوی سوی دی. د داعش اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریه پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق یې پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارن ویل چې تیره میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2500 کسان وچل سوي دي. د وارن په وینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 20 تر 30 تنه وسلوال لري. بحرینی چرواکی وای له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلودای ځپلې ده. د بحرین د کورونی چار وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویل د شبکې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودې. د کورونی چارو د وزارت په وینا د شبکې پلان درلودی چې یو لړ خطرناک بمی چاودنې په بحرین کې وکړي. دا خبره په داسې حال کې خپور سوې ده چې د سعودي عربستان ډیپلوماتیکې اړیکې له ایران سره وروسته تر دې خړ پړ سول چې د جنوري په 2 ریاض یو پیژندل سوی شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تر دې پیښې وروسته په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ او عربستان خپل سفارت بند کړ. د سعودي عربستان یو شمېر متحدانو لکه بحرین، جیبوتی، سودان، عربي متحده امارات هم له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې قطع کړې. کویټه او قطر هم له تهران خپل سفیران وربللې دي او اردن په امان کې د ایران سفیر احضار کړ. او روسي خبرم ده چې د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تېر ورځ 4.5 روبل له یو ډالر سره تبادله سوه. روبل خپل ارزښت 1.5% د ډالر په وړاندې له لاسه ورکړ او چینایي پیسې تېر ورځ له ډالرو سره د 50 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله سوې. چې له دې سره په د مخ پر ودې هیوادونو کې د پرمختګ دورو کې دوه ویره زیاته سوې ده. د مخ پر ودې هیوادونو د پرمختګ د لارې بل خنډ د تیلو د بیو ټیټېدل دي چې تېر ورځ د لندن په بازارونو کې یو بیرل تیل تر 15 ډالره ارزانه خرڅ وه او دا په تېرو 11 کلونو کې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولم له مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. افغان امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ د هلمند مرجع ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. امریکایي چارواکي هم وایي چې امریکایي ځانګړي ځواکونو د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي ملاتړ مرسته کړې ده. سیمه ییز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د دغې ولسوالۍ له وروستي حاله خبر کړي.
د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅ څوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري.
ایران ته په سفر کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله د سفر یو هدف هم د چابهار بندر ته ورتګ و چې د دې بندر په اړه یې ځینې موافقې حاصلې کړې.
ایران حکومت له هغوی څخه مالیه نه غواړي، د هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافي ترلاسه کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال وین وایي چې افغانانو ته چې غواړي په دې بندر کې پنګونه وکړي ایرانی لوري یو لړ سہولتونه برابر کړي. د انتخاباتو خپلواک او شکایتونو کمیسیونونو چارواکي وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان پر د ولسمشر په دې برخه کې د وروسته اجرات غیر قانوني دي.
دا فرمان اوس د ملي شورا لخوا رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجرات غیر قانوني دي.
افغانستان د کرکټ نړیوال شورا په لسو غړو کې ورسته تر دې شامل شو چې تېره شپه یې زیمبابوې ته په ورځنۍ لوبه کې په دوه وکټو ماتې ورکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونو په دوهمه نیمه کې ورته خبرو. افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه د هلمند مرجع ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په دې سیمه کې امریکایي الوتکو هم بمباري کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا یې تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار دننه یې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړې دي. لومړی به مو د امریکایي ځواکونو د وروستیو څرګندونو په اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد احمد شیبر په خپل راپور کې خبر کړی او بیا وروسته هم د مرجع ولسوالۍ ته ځو په یو تفصیلي راپور کې به د دې ولسوالۍ له نور حاله خبر شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وویل چې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې پولیسکو هوایي بریدونه په داسې حال کې کړي دي چې له طالبانو سره د مرجع ولسوالۍ شاوخوا جګړه روانه ده. دا بمباری یوه ورځ وروسته تر دې شوي دي چې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لاهارن تېره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مرجع او سنګین ولسوالیو کې د افغانستان د ملي پوځ ملاتړ کوي. د ډګروال لاهارن په وینا د ملاتړ د هلمند د شمال لور ته پسې پراخي شي او د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړه چې امریکایي الوتکو 12 ځله د حواله لارې د مارجې شاوخوا بمباري کړې ده. رویټرز اژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ خو د هغوی د شمیرې په اړه څه ونه ویل. هغه څه چې زه درک کوم هغه دا دی چې شایي یو شمېر امریکایان په دغه بیړني وضعیت کې حالت وي تر څو د دشمن پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو اصلي وظیفه دا نه ده چې په جګړه کې شکیل شي. په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو د هلمند په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل او افغان ځواکونه په دې ولایت کې تر سخت فشار لاندې راغلل.
د هلمند امنی قومندان وایي مرجع ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده او دمګړۍ د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوالو د پټن ځایونو شک پرې کېږي. مرجع ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي. ویل کېږي په مرجع کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره نه مني. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مرجع ته تللی دی او په دې راپور کې د دې سفر نور حال راکړي.
مرجع ته د سرتیرو لپاره د معلوماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجع ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پرېښې ده. ماته هم د مرجع څخه د لیدنې موقع راکول شوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کچو مار شیبه د 14 نیو وسلوال بریټ پاره فکرونه کوم خو د چارواکو ډیر داد آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګات څخه ووتلو د مرجی او نادالی پر دولاري د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې د مرجی څخه لشکرګات روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پر راشپه مرجی ته د غزیدل لار په پرنستلو وهلې و د مرجی د نیولو خبر ورکړ. دوول د مرجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي. سرجنګ زیاته کړم په عملیاتو کې بهرنی ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجع ولسوالۍ کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره بلاک کړله. نور دښمن نشي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجع کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماينونه پاکول او هغه لاره هم خوشوله په مرجع کې مخالفینو سخت شکاس خوړلای د تقریبا 130 نفرونه زیات مړی او زخمیان سوي دي دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې بشات للی دي
د امنیه کمانډان دغه خبرې د مرجع پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي دغه 40 کیلومتر سړک تر 40 ډیر پلچکونه په ماينونه لوزل سوي دي د امنیتي ځواکونو دوه ټنګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمیو په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅ څوک نه تر سترګو کیږي یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري دغه علایم پر دې لاره د تیرو سوو قیمتي ورځو ښوونه کوي پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري د کیمپ بازار چې د مرجع د مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتر لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور سوي دي معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی کیمپ ته ورسېدلو د مرجع پر اسمان د بارنوي ځواکونو دوه چورلکې یوه جوټ او یوه هم ډېره ستره کشفي الوتکه ګرځي د مرجع د منځ د غټو مرمیو او چاودونو ژغونه را رسیږي د امانه زم یو پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر غوچ په دوامدار توګه د اواد لاره ونه چرل سي اضافي او زیات سرتیری دی ولسوالۍ ته ونه لیږل سي د مرجع امنیت ټینګول اسانه نه دي
تاسو باندې دولت ته دولت کوشش کنه تیوره بامبور کنه
دی وایي دولت باید د تصمیم ونیسي الوتکې دي د مرجع جغرافیا په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیری راواستول سي ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجع جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نشي راتللی د مرجع د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلي دي په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګر وځنډیدی او د مرجع مرکز ته په تللو ونه توانېدی ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي دا ولسوالی په 2010 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنۍ ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل شو چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډله ییز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي محمد الیاس دی د ازادۍ راډیو هلمند
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میمانه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
فبین زیاد ایداد باید چی شوشی واگونی سخوا امویده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کیږي په تیر بیا د سعودي عربستان لخوا د تروریزم پر ضد د جوړ شوي ائتلاف او آیا په دې ائتلاف کې د افغانستان ګډون د افغانستان په ګټه دی او افغانستان به وکولی شي چې له خپلو ګاونډیانو سیمه ییزو هیوادونو سره خپل تعادل حفظ کړي د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې پرې خبرې کیږي تاسو هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر په دې اړه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 8 بجو د مقام تر 8 بجو خپرونې کوو او اوس ملالۍ بشیر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ په اړه د ورځپاڼو پاڼې اړولي
دیلی بیسټ ورځپاڼې په خپل اخري کړنه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوری بیا راغلی تر نامه لاندې مقاله خپره کړې ده ورځپاڼې د هلمند د مرجع ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکې یو امریکایي سرتیری ووژل سو او دوه کسه ټپیان سول ورځپاڼه زیاتوي چې د دوغو کسانو وژل کېدل او ټپي کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړې قوا سره یې تړاو درلود په مارجا کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال وژل سوي او ټپیان سوي دي او دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې وویشل سي او عملیات ترسره کړي. له بلې خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړې قواوې په عملیاتو بوختې دي او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوې په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2014 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیري مړینه په روان عیسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني وو او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د ډسمبر په 20مه د امریکا شپږم سرتیری د کابل په 1.5 کیلومتري کې د بګرام پاډه کې ووجل سو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په مزار شریف د هند پر کونسلګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګند توګه وایي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستلی دی خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپله نیابتي جګړه کې کار اخلي او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای سي د پاکستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوي هم وکړي. لبلې خوا د هافینګټن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له 11مې وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د تروریزم پر ضد د جګړې برخه سو خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټولو ته به په یو سترګه ګوري. په څرګنده توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغییر ښودلی خو د دې هیواد پوځ او په ځانګړې توګه استخباراتي اداره یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې ته ژمن نه وو. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخته چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کیږي هیڅ دلیل نشته چې پاکستان په رښتونې ډول خپل سیاست تغییر کړي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې د غراز د چابهار بندر ته هم ولاړ او هلته وضعیت له نږدې وکوت. سمندر ته د لارې د موندلو لپاره به افغان لوری په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي. دا خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه. دغه موافقه دې بندر ته او له ایراني چارواکو دې بندر ته د عبدالله په ورتګ او له ایراني چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې ترلاسه شوې ده. دا هغه بندر دی چې کولی شي افغانستان سمندر ته ډیر نږدې کړي او د افغانستان ډیرې ترانزیتي ستونزې هم هوارې کړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ایران او هند استازي په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي. د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله په خپله د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل.
عبدالله هلته وویل چې چابهار د افغانستان لپاره و بهر ته د نښلولو تر ټولو لنډه او ارزانه لاره ده. بنا ضرورت چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات
افغانستان چې تیره میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي. ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغه افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي. جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافي ترلاسه کوي. په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډېر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدل لارې موندلې وي او هم ژر اموال ته افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي.
د زرنج او جلارام ترمنځ لاره چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده. دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده. عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو. له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلي ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا او چې له ازادي رادیو مو واورید د امریکا غاښنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدل شي. د سهار وو بجو د ماخام تر وو بجو په همدې چپو د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تېر شپه زیمبابوې ته په یو ورځنۍ لوبو کې په دوه وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه تفصیل احمد شیبه راوړو.
په شارجه کې تېره شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یوه منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکاوه چې دوه وکټ یې مخکې تیاری اخیستې.
They just need one run. And then it in style, Afghanistan has dismissed it. Finishes it off with a six.
Gulbuddin Naib shpagiza wahala aw da dwa ta mandola jodi dusra da ti lupi ghora lup ghare shu. Da lupa la dwa arkhuno da Afghanistan la para khora muhima wa. Yow ahamiyat daw cha Afghanistan na Zimbabwe chakha da 500 yow rasani yow lupo ladi wagatala. مخکنی دوی لوبی زیمبابوی او دوی هم افغانستان ګټلې وي او دا پنځه موه چې هر ټیم ګټلې وه کپې خپلاوه. د دې لوبی بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده او که زیمبابوی بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوی بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوی له لسو ټیمونو بهر شوه د دې ټیم لوبغاړي تر لوبی وروسته خورا خپه د شارجه د کرکټ له سټډیوم او وتل. خو عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتر لري نیمه شپه د افغانستان په شارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتان وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو 500 یو ورځنیو لوبو په ترڅ کې 208 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو 500 لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
شهزاد ا وندرفل سیریز فور هیم هی کمز اپ واټ ا فانتاستیک ناک.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوال سپین بولدک تخلي کې یو ځل بیا ټول افغانان ته د کرکټ مبارکي ورکوم. الله دې د سولې مبارکي هم راپ نصیب کړي. دغه راز د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د ازادي راډیو دایمي همکار لیک چې له ازادي راډیو څخه په مننه چې موږ ته د کرکټ د لوبې په اړه وروستي خبرونه خپروي. د کرکټ مبارکي د بریا مبارکي ټولو ته ورکوم. غلام ولی بیا له هلمند څخه لیکلی دي چې د هلمند امنیتي وضعیت خراب دی خو حکومت دا خبره نه مني. دغه راز ایوبی هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. افغانستان دی وایي چې ډیره ښه لوبه وکړه.
افغانستان
لتاسو ټولو مننه چې د افغان بیسم اته سوه اتلش میرې له لارې موږ ته پیغامونه را استوئ. پیغامونه هرومرو موږ درته په خپرونو کې خپرو، خو پیغامونه مو اکثرا ډیر زیات وي. ځینې همکاران هم زموږ د ازادي راډیو اوریدونکي ګیله کوي چې زموږ پیغامونه نه خپرېږي، خو پیغامونه هرومرو خپرو. د ازادي راډیو د دې ساعت دوهمې نیمایي ته د دې خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دغه راز د شمالي کوریا د وروستي اټومي ازموینې په اړه مو له یوه افغان ساینس پوه سره هم مرکه کړې ده. خو اوس به بیا هم قسم سلمل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC پلس غوره ټیمونو کې داخل سو. دا امتیاز افغان لوډ وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تیر ورځ په شارجه کې په دوه وکټو ماته ورکړه او له دې سره د یو رسنۍ لوبو روانه لړۍ درې په دوه زیمبابوې څخه وګټله. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنهای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې او تیر ماښام بیرته کابل ته راستون شو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارچ ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. سپینمنۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې ښایي د شمالي کوریا د هایدروجنی په مازموینه بریالۍ نه وه. د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه وغندله. امنیت شورا تېره شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دېرش په سلو کې مخه نیول شوې ده. بحرینی چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې د بحرین کې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده. او د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تیر ورځ 4.85 روبل له یو ډالر سره تبادله شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کم کولای شي چې د خبرونو په تفصیل ولولي. شمالي کوریا وایي چې اټومي ازموینې ترسره کړې، خو یو شمېر هیوادونه د دغه ازموینې په بریالیتوب شک کوي. دا چې ولې په دې اړه مو وروسته له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کړې، خو اوس راځو بیا هم د افغانستان موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي حکومت باید خپل غیر قانوني کړنې پای ته ورسوي، کنه نو د قانون د چوکاټ نه بهر هر اقدام به سیاسي بې‌ثباتي رامنځته کړي. د کمیسیون مشر پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل د ملي شورا لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ټولو هغو بنسټونو اجرات غیر قانوني دي چې د دغه فرمان له مخې تر اوسه ترسره کېدل. تفصیل د قاسم سلیمان پر راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې باور دی چې ملي شورا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو سره دا ثابته کړه چې هیڅوک نسی کولای عامه ذهنیتونه تر خپل مالکیت لاندې راولي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو پر ثبات او خپلواکۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې ملي شورا د دغه فرمان پر ردولو سره پر ځای او پر وخت اقدام کړی دی. شغلی سعادت وایي چې له دې وروسته د ټولو حقو بنسټونو فعالیت غیر قانوني دی چې تر دې دمه د دغه فرمان لمخې ترسره کول.
څو ورځې مخکې ولسي جرګې او پرون مشرانو جرګې د افغانستان د ملت له ادرسه د فرمان پر ردولو سره موږ ته د اعتماد رایه راکړه. د افغانستان له حکومت څخه هم غواړو چې د قانون څخه پورته کړنې پای ته ورسوي. که دوی د کمیسیونونو د بې ثباتۍ په هڅه کې دي، په پای کې به د ډیموکراسۍ او په وروستي پړاو کې به په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ راولي.
د افغانستان مشران جرګې د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د پیشنهاد سوي بستې د وو مادو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د رای په اکثریت سره رد کړ. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې ترکیب د تذکرې له مخې د رای ورکونکو د لست برابرول، د رای ورکولو پر مرکزونو بیا کتنه، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د شمیر راکمول، انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو ته د رسیدګۍ میکانیزم، په ولایتي ولسوالۍ شوراګانو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی او د رای ورکولو په مرکزونو کې په موقت ډول د دولتي کارکونکو استخدام له دغو وو مواردو څخه دي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د دوبي او منی ترمنځ وسي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د ملي شورا وروستۍ پریکړه د هیواد د سیاسي مصلحتونو پر خلاف بولي. ښاغلی عاکفي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دغه بهیر کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي او په خبره یې حکومت باید په انتخاباتي چارو کې د اصلاحاتو لپاره حقوقي او قانوني لارې پیدا کړي.
با تاسف زیات باید عرض بکنم که هم ولسی جرګې محترم و هم مشرانو جرګې محترم
په خوشینۍ سره باید ووایم چې هم ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هیواد د مسلحتونو په نه مراتولو او تیرو انتخاباتو کې د رامنځته شویو پیښو او حالاتو ته په ناپامۍ سره زه حیران یم. څه وشو چې د دوی فکرونو 180 درجې تغییر وکړ؟ حال دا چې دوی د خلکو د استازو په توګه دا درکوي چې څومره خلک د انتخاباتو د کارکوونکو د تیرو کړنو څخه ناراضه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی څو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابره او امنیتي ټینګ کړي. د ده په خبره نه باید له دې نه زیات د انتخاباتو لپاره د لازمو شرایطو په برابرولو کې ځنډ وسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
شمالی کوریا پرون اعلان وکړ چې د هایدروجنی بم آزموینه کړې ده. نړیوال دې خبرې اندېښمن کړي، خو یو شمېر هیوادونه شک لري چې دا خبره به رښتیا وي. د دې چاودنې په اړه احمد شیبر د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او لومړی یې همدغه پوښتنه ترې کړې چې ولې ځینې د پیونګ یانګ پر اعلان شکمن دي. تنها په ځواب کې وویل
هایدروجنی بم اول خدای په مراتب و زیات اته په زرګونو مراتب و زیات دی. نورمال اټومي بم نه ډېر قوي ده. او دوم دا چې دی د جوړولو د پر اول خپل یو مکمل د اټومي بم د جوړولو پروګرام ضرور دی. اوس کوریا ویلي دي چې څو ځله دوی اټومي ټیسټونه کړي دي، خو دا ټیسټونه ځینو ادارو لکه سی ټی بی ټی وایي یې کسان تایید کړي دي، خو دا چې دا تر کنټرول لاندې ټیسټونه دي که نه دي دا هم یو شک له پخوا نه و. اسانه باندې دې منل نشي کېدای بل دي چې دا یو لري سب چې او د سب د پاره مختلف بیلابیل لارې دي چې یو هغه چې د یو اټومي بم د 14 نن ورځ په هوا کې خبريږي، بل دا چې هغه زلزله چې رامنځته کیږي یا ضربي چې رامنځته کیږي، او بل دا چې دا هایدروجنی بم بيخي په پسلا په خلې ساحه کې ترجمه کې لاندې وسی، بیا نو اخیری لارې دا ده چې باید مستقران ورسي هغه ساحه کی خپل چیرنې وکي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې هغه د ټیسټ چې سوی دی یوازې د زلزله کان شي دی هغه محسوس شوی دی.
دا ټیسټ خبره تاسو وکړه، ټیسټ خاص هم ګران د شمالي کوریا کې نړیوال وازمو یو کسرنګ
او بالکل مشکل دا ده چې شمالي کوریا هم د نړیوال ټیمین انرژي اجازه غړي نه ده. په 2003 کې د دین غړیتوب نه وتلې ده او دومره ده چې هغه د ټیسټونو چې بندي هغه ته یو قرارداد یو تړون ده چې سی ټی بی ټی او په نامه یادېږي یو اداره ده. آر سی ټی بی ټی قرارداد شمالي کوریا، هند، پاکستان، چین، امریکا، ایران، مصر او اسرائیل نه امضا کړی. نو دغه تقریبا یو اته هیوادونه دي چې دا نه امضا کړی، شمالي کوریا په منځ کې راځي.
تاسو اتو هیوادونو ته اشاره وکړه چې د اتومي تړوندنه پراختیا تړونې تر اوسه پورې نه امضا کړی، نو ولې له شمالي کوریا نړیوال دومره ویر لري؟ دغه اټومي بم خو پاکستان هم لري، هند هم لري، په هم دغه اټو هیوادونو کې
بخنه غواړم. دلته دغه دوه شی باید سره تیروتنه پکې رامنځته نه شي. یو ان پی ټی دی چې د هستوي ټیکنالوژي موادو او د هستوي بم د جوړولو دغه ټیکنالوژي د پراختیا ممنوعیت تړون ده. هغه سی ټی بی ټی چې دی بیا د یوازې د ټیسټ تړون ده.
د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مو د شمالي کوریا د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي هایدروجن بم آزمویل دی په بریالیتوب سره په دې اړه مرکه او بشپړه مرکه نشو درته خبرولی، خو زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شئ او هم په ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د مرکه اورېدلی شئ. د دوو پروګرامونو وار دی، لومړی د ژوند په شیبو کې.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاه بزار
ځواني مرګ
نه ستورانه
هغه مقصد در نه
دا مو نه
څه ورک مزه نه خو څه کوي چې ځان ټیم یو بزرګ ټیم وي
ژوند دی وسهور خپل
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی. موږ نننې خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړي. راځي وګمې رشید ته وښو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر لمخې ګڼ افغانان او بهرانیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سیند تر غاړې په ډیره استادانه توګه رغېدلی او د وخت بهترین نقاشیانې پکې شوي چې لوړوالی یې شاوخوا 4.5 متره ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر هوری رود باندې منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود د هوری رود سره یو ځای کیږي، او ویل کیږي چې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دا منار جوړ شوی دی. یو سل و شپږ نوي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دغه منار جوړ شوی دی. وای یو سره چې دا استاد و خپل په فن کې دا یو معمار و، د الی په نامه چې وایل کیږي د سمرقند و الی سمرقندی چې د سلطان غیاث الدین غوري له خوا د سمرقند دلته احضار شوی و، دغه مناری د اوه کال په جریان کې جوړ کړی دی.
استاد غوري زیاتوي چې د جام پر منار ډیر ښکلی او ظریف کار شوی دی چې په یو شمیر برخو یې د قرآن کریم آیتونه په کوفي خط لیکل شوی دی.
3.5 متره ارتفاع لري او د قاعده قطری یعنی دایروی قطری 7 متره ده. او دا منار چې یو دروازه لري چې د 2 متره د مځک ارتفاع لري، د په دروازه چې دنه نشیدم دنه یو مار پیچ زینه لري چې تر آخر پوری رسیجی چه پا آخر که او دهلیز موقعیت لیده ده منار گویا پا چوکه که منتهی کیجی ده منار پا شاو خود برجسته خشت و کوشی سره زنی لیکنی لیری که وای پی یو مدار ده منار ده قرآن شریف ده نولسون پاره ده سوره مریم چخه آیات لیکل شویدی. نه سواش پوش اویا کلمه در سوره مریم چخه نه در شاوخواد منار لیکل شویدی. او وایل کیجی چه دا منار گویا یو برج در یو مسجد و یاد پیوشار که در یوشار به میانس که موقعیت در لوده. اوز خوالت شار نلیدل کیجی مگر آثار تاریخی در منار به شاوخواد کشته دی.
د نوموړي په خبره چې داسې ګمان کیږي چې د منار شاوخوا چې کوم پخوانی ښار موجود و، په اغلب ګمان سره دا د فیروزکو تاریخي ښار و، او دا ډول منار په ډهلي کې هم د غوریانو له لوري جوړ شوی دی. دا شی ارزښت یې څه دی؟ غوري وایي
دا منار خو په افغانستان کې هلته په نړۍ کې تقریبا بی‌نظیر منار ده، مخصوصا پیو پس پات ځای که پیو دره که چه موقعیت لري. دا د واستان شناسی له نظر دیر اهمیت لري، او خو چه محیط آرام و کله چه مثلا دیش کال سلویست کال مخکی چه محیط دیر آرام و خلق داسی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جامت او حل تلیده نکول. حتی را پیاد کل چه علا حضرت محمد ظاهرشاه پینز سلویستون کال که غور تراغه د دوی کاروان بیا ولاره منار جام ده. او لار دیر خراب و پاق وقت که ده اعلی حضرت محمد ظاهرشاه ده کاروان یا موتر چپه شد چه وای دوه خدمه یعنی دوه خادم ده اعلی حضرت نه حالت تلف شو یا یو نفر حالت مر شو شد دوی دیر متاثر شد.
ډاکټر محمد انور غوری وایي چې په لومړي ځل احمد علي کوزات یو شمیر بهرنیو څیړونکو سره یو ځای دغه منار ته راغی او دغه منار په نړیواله کچه شهرت وموند. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندېښنو په اړه وایي.
غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې چې له دو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده. یو د حریرود سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. ورمه کال د دغې منار څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې وو د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ور واړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتې او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منار و چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي ښاغلی ژواک وایي.
دا وضعیت فعلاً د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای، خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پروسه کال د اطلاعات و فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي. او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دا تاریخي اثر له ستر خطر سره مخامخ دی.
عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوک شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوې. دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دې نه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي. باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له مخکې هغه نه راپاتې شوي دي. باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کېدونکی دی دې مینار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدایي طوفانونه او یا هغه چې راځي دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دي. همدغسې دې خواته که چېرته پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې دې شي دا مینار له منځه لاړ شي.
د ده په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپېره سیمه یې ډېره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منار یې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول ناول امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه وي نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټول ناول امنیت پکار دی. بیا چې اغزي پوره خیال وساتلی شي، اغیز ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګرچاپېره سیاحت لپاره ځای جوړ شي چې هلته خلک راشي او اغیزې نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مني چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
باید تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
ده. جام منار یو تاریخی منار ده، مگر مگده منو چه تر اوسو ورده کم خاص پام نده شوه. شاو خوادری درجه ده حریرود ده سین پا طرف کوگواله پیدا کرده. سمودوران ده یونسکو لوری ده تاریخی عبداتو لر ریاست سر پا گرده ده رغوانی چار پیل شوی. سلور زلی هم ترمیم شوی، مگر سک کال مغور لاره چی پاتی چلور زلی بیا ورغو. خود امنیتی سون زل عمل مچاری زندگی دلی دی.
تی کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چی د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو د تاریخي ځایونو د ساتنی او بیا رغونې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی که په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځه اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس طلاق کیږي او داسې احساس کیږي چې خځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کی او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې اوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعت ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د نننی عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې شي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج واوسي. نو د هغې لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کېږي چې ښځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړې ده، د دوی په ژوند پرېښودل شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده. خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو، په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي. له جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته
ډیره مننه. میرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته، مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسئ، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. لغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لغه جملې نه د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښه لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالیو جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایاو ته رسیدګي بل دا زمینه دې ته مساعده شوی ده چې ښځې وکولای شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کېږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنې زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلوده، تقریبا هغه منفي سوکه سوکه له بینه ځي، او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بالاخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حقه حقوقو نه چې دوی ته شریعت او قانون ورکړی دي، له هغه لاسته راوړي او دغه د لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بشه تذکره وکړي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستي پښتنې په توګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات ترسره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، د افغانستان د وګړو که څه نارینه وي که څه ښځې وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې لپاره دوی امکانات لري د باندې ولاړ شي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکې وساتي، او دا د دې لپاره زمینه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سهولتونه زیاتې. خو په تاسف سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف ترڅنګ بعضې ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړیږي. د دې لپاره چې په یو ټولنه کې ښځه وکولای شي چې خپلو حقه حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري، د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازمه دا ده چې ښځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکڅه وکړي، د عرفه او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، په خپله پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي، څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي، او ورسره د دې زمینه مساعده سي دوی ته چې حکومت دا مسؤلیتونه واخلي چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره دا ده چې ښځې او سره دا انګیزه پیدا سي چې دوی یو جبل نه ملاتړ وکړي، حمایه وکړي او زمينه د کار مساعده کې تر څو خځې اقتصادي وابستګي نه چې دوی یو نارینه ته لرې لیغه نه راووزي او وکولی سي په صفت د یو انسان د یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولی سي خپل ځان ثابت کړي، ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې شته هغه د دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمینه د رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمینه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په هغه وخت کې وښځه کولی سي خپل توانایان څرګند کړي چې دوی ته زمینه مساعده سي، او دا چې زمینه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید ښځې په خپلو غوښتنو سره دولتونه په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو ده، غوښتنه مو ده، دا شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو